د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګول یادو شنبه ورځ د نوومبر 22مه ده چې د لیندې میاشي ل اول نیټه سره برابر ده واښه وی په خبر کې د مازیګر شپه په کابل کې د مازیګر 15:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 8:00 په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کوربایم اول هم پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان غکړې چې د خلکو د جبري لا درکه کېدو قضیه دې ختم کړي د سازمان همداراز تفصیل ورکړي چې کله خلک په زور لا درکه کیږي په کورنۍ باندې دغه عمل ویجاړون کې اغیزې څه دي پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره IMF د شپږ بلیون ډالر پور پکیج به حالولو د پاره په سټاف لیول لوزنامې باندې سلا شول د IMF اساسو ویلی چې پاکستان د سخت ماحول باوجود د اصلاحاتو په عملی کولو کې پرمختګ کړی دی او افغانستان کې طالبانو ټي وی چینلونو ته د نشراتو په اړه سخت دریزه تګلارې ټاکلې ده طالبانو ویلي داسې ډرامې او فلمونه نشي خپرېدلې چې په غو کې د خزو کردار ادا کړی وي او سم پوره خبرونه نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل غوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي باید د جبري ورکیدو ناوړه کارونې پای ته ورسوي او د بيدرکه کسانو کورنۍ باندې دغه عمل ویجاړون کې اغیز پاړي هم تفصیل ورکړي دي د لیوینګ ګوستس په نوم د راپور کې ویل شوی چې د قانون تر مخه جبري بيدرکه کول یو جرم دی چې پکې د دولت ایجنټان د یو کس د نیولو څخه انکار کوي یا د هغه د ځای په اړه معلومات ورکول نه ډډه کوي دا عمل نه یوازې د لادرکه کسانو بشري حقوقو تر پخول اندې کوي بلکې اغیزې د کورنۍ روابط او روغتیا مالی وضعیت او امنیت اغیز منوي او همدارنګه د بدنامۍ سبب جوړېدای شي بل اړخ ته تیر ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین په لاهور کې دی وی د ستوري سره په وینا کې وویل د دوی د شمیرو تر مخه 15000 کسان په پاکستان کې به درک دي دا د ستوره په لاهور کې د بشري حقوقو فعال او وکیل عاصم جهانگیر په یاد جوړ شوی و د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دوی ته د جایزو غوښتنو په سر غدار ویل کیږي د ستوري ته د ویډیو لینک تلاره په وینا کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په ادارو نیوکه وکړي او وی ویل چې کله یې په ملک کې د سمولو خبره وکړه مقدمه اوربندې جوړې کړی شوې او سزا ورته ورکړی شوې بلورته د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي هغه ته په دستوره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو کله چې ورته ویل شوې و چې غونډه به د هغه په قول د یو مفرور ملزم په وینا پایتریسي نو په دستوره کې د ګډون نه انکار وکړ د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین علي وزیر او محسن داور سره د نورو صوبې ته په داخلي دوه د نیوي ورځو بندیز لګولې دي دغه اعلامیه چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د بلوچستان د کورنیو او قبایلی چارو د محکمې په 11 نوومبر نیټه جاری کړې ده وی وی ډیو د بلوچستان صوبایي حکومت چارواکو سره د دغه اعلامیه په اړه د رابطې هڅه وکړې ده خو ځواب ورته نه دی ورکړ شوی مګر حکومتي سرچینې اعلامیه تاییدوي پښتین د پی ټی ایم د بندي غړو د خوشی کولو لپاره په 14 د نوومبر په پیښور کوټا او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړو د اومیا شرزندو وروسته پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره یا IMF د شپږ بلیون ډالر پور پکیج به حالولو لپاره په سټاف لیول لوزنامې باندې سلا شوې دي د IMF د یو اعلامیې تر مخه د پاکستان لخوا پیشګی اقدامات او په ځانګړي توګه د ادارو په کچه د اصلاحاتو وروسته د ذکر کړې شوې لوزنامې منځوري به د IMF بورډ اف ډایریکټرز ورکوي چېډونکو وایي کڅه هم دا د پاکستان لپاره یو ښه پرمختګ دی خو د پور بحالولو وروسته به هم پاکستان ته د IMF شرطونه پوره کولو لپاره نور ګامونه پورته کول وی د IMF اساسو د پاکستانی چارواکو سره د تازه ملاقات نه پس ویلي د سخت ماحول باوجود هم پاکستان د اصلاحاتو د پروګرام په عملی کولو کې پرمختګ کړی دی دا وی وی ډیو ده د خیبر پښتونخوا په باجوړ ضلعه او د بلوچستان صوبې په مستون کې د ډزو په دوه پیښو کې د سیاسي غړو په ګډون لګتل لګښ پکتنه په ډزو وژل شوې دي د دزو تازه پیخه نن د ګولیا دوشنبه پرز په باجوړ کې شوې او نامعلومه کسانو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د بلدیاتی ټاکنو د پاره جنرال کونسلر نامزاد امیدوار محمد الیاس وژلې دی. په سم د سیډول د بریډ زمواري چان نه د منلې د ګوند غړی وای محمد الیاس د وړاندې نه د داعش د لخوا دړکی ورکل کیدی. دایي پولیس وای د جمعیت علماء اسلام د جنرال کونسل نامزاد امیدوار او د جماعت امام محمد الیاس په مامندو کې د امتحاني حال نه دراوتلو په حال کې و چې نامعلومه کسانو ور باندې دزه وکړي. طالبانو په افغانستان کې ټي وي چینلونو ته امر کړی چې خپل نشرات دی په اسلامي اصول برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې د نه خپروي چې د شریعت د اصول او افغاني ارزښتونو خلاف وي. د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بیان یا هدایتنامه کې رسنۍ ته ویلي ټي وي چینلونه دي دا سي ډرامي او تمثيلي پروګرامونه خبره نکړي کوم کې چې خود هم کردار ادا کړی وي. همدارس په بیان کې راغلي هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او انانات یا ریواجونه په افغاني ټولنه کې خبروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي هغه هم باید نشر نشي. په افغاني ټي وي چینلونو کې به د اسلامي قصو په اړه جوړ شوی فلمونه او ډرامې لکه د حضرت عمر او حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی ډرامې او یا هم د مسیج په نوم د اسلام د اولنۍ ورځو او کلونو په باب جوړ شوی فلم هم ډیر چليده او خلکو بخواخو. مګر طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې هغه ډرامې چې د انبیاو یا صحابه کرامو تمثيل پکې شوی وي او تصویري شکل ولري د غو نشول هم مطلقه مندي. او روسي خبردا چې د اتوار یک شمې پورې د امریکا د ویسکانسن ایالت په واکیشا ښار کې یو ګاډی د کریسمس په ویار جوړ شوی یو پریډ باندې ورغې خلک یې لاندې کړل چې پکې 15 تنه مړه او د څلويختونه زیات ژوبل شول. په مړو او ژوبل شو یو کسانو کې تنکی ځوانان هم شامل دي. ځایي پولیس ویلي چې د پیښې په تړاو یو کس گرفتار کړی هم دی. تر اوسه دا نه دی ویل شوی چې دا پیخه د ترهګرۍ سره کوم تعلق لري او کنه. د پیخه په باب پلټنې روانې دي او جزئیات په یو وروسته را څرګند شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ته غوږی. عالمی تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې پاکستانی چارواکي دي د جبري بيدرکو سلسله ودري او د بيدرکا کسانو کورونو باندې د دغه عمل ویجاړونکو اغیز په اړه دی تفصیل ورکړي. دغه تنظیم د لیوینګ هوست په نوم په ریپورت کې ویلي دي د قانون تر مخه جبري بيدرکا کول یو جرم دی چې پکې حکومتي ایجنټان د یو کس د نیولونو انکار کوي یا د هغه د زی په اړه د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي. دغه عمل نه یوازې د ورکشوي کسانو بشري حقوقونه تر خپل لاندې کوي بلکې اغیزمن د کورنۍ هم د بدني او د نفسیاتي ناروغو سره مخ کوي. په پاکستان کې هم سیاسي فعالین او د بشري حقوقو کارکونکو د جبري بيدرکو په اړه په حکومت او ریاستي ادارو باندې نیوکه کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې د بيدرک کسانو د مندرو لپاره یو حکومتي کمیشن جوړ کړی دی او اوس پورې یو شمېر کسان واپس خپل کورونو ته هم راغلي دي. د ډیوا خبريالا رابیا پیر په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د لیوینګ ګوست په نوم یو ریپورت کې ویل شوی چې د قانون تر مخه جبري بيدرک کول یو جرم دی چې په هغه کې د دولت ایجنټان د یو کس د نیولو څخه انکار کوي او د هغه د ځای په اړه معلومات ورکولو څخه ډډه کوي. دغه عمل نه یوازې د ورکسو کسانو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي بلکه اغیزمن کورنۍ روابط د دوی روغتیا، مالی وضعیت او امنیت اغیزمن کوي او هم دارنګه د دوی د بدنامۍ سبب جوړیږي. په هیواد کې هم سیاسي فعالین او د بشري حقوقو کارمندان د جبري بدرکې په اړه پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکه کوي. تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په لاهور کې د یو دستوري سره وینا کې وویل، مقدمه درج کیږي، خو دا عمل په کال 2001 کې د تراګری پر وړاندې د جګړې لپیل کې دوه راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د بشري حقوقو مدافعینو، سیاسي فعالینو، خبريالانو او زده کوونکو په ضد په منظمه توګه کارول کیږي او د سلګونو بيدرک کسانو په اړه تر اوسه معلومات هم نشته. تیر میاشت امنیسټي انټرنیشنل جبري بيدرکۍ د ختمولو لپاره د پاکستان په قانون کې د بدلون لپاره په وړاندې سوي اصلاحاتو نیوکې کړې وې. د نومبر په 8 نیټه د بشري حقوقو وزیر ډاکټر شیرین مزاری په ټویټ کې ویلي وو چې قومي اسمبلی کې وړاندې سوي قانون کې بدلون کړی دی. د هغه د ټویټ په وینا په وړاندې سوي بدلونونو کې یو جنجالي برخه چې غوښتل یې دولتي چارواکو او ادارو مشرانو د حساب ورکوونکو څخه خوندي کړی سي لري کړی سوي دي، خو دغه قانون سازي اوس هم د بشري حقوقو نړیوال قانون سره مطابقت نه لري. د بيدرکه کسانو د حقوقو کارمند ماما قدیر دیوا سره خبرو کې وایي،
دغه قانون دی چې تاسو کې پورته کړی دی، اگر تاسو گواهی یا غیثا دوی دې نستا بیا پنځه کال هغه د سزا قانون دغه دې مشت پساو نواجین پساوي او نو ګرد مخته دوی پورته کوي، کور کې پورته کوي، گاډیان کې پورته کوي، یونیورسٹی کې پورته کوي، لیکن گواهیان ناراضي دوی ته بیروي دا گواهی ورکړي یا رامي مخته ایسا هم اشر دار رنگ کی نو دا سو گواهی د پاره ناراض یا لوای کې د ځکان ولاړ دي اگر سلام د دې ولاړ دي او ځکان دې مولا
دوی زیاتوي، جبري بيدرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې فصلګونو کورنۍ ته د نه منلو وړ درد رسولې دي. د خپل عزیز د لاسه ورکولو سره سره دغه کورنۍ اوږدمهاله اغیزو په شمول د خراب روغتیا او مالی ستونز سره مخ دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین، علي وزیر او محسن داور سره په نورو صوبې ته په داخلي دو د دریو میاشتو یا د نوي ورځو بندیز لګولې. دغه اعلامیه چې په سوشل میډیا خبره شوې ده، د بلوچستان د کورونو او قبایلی چارو محکمې په 11 نومبر نیټه خبره کړې ده. د بلوچستان حکومت لخوا دغه اعلامیه په داسې وخت کې جاری کړې شوې ده چې په 8 نومبر منظور پښتین اعلان کړی وو چې تر 14 نومبر نه به تر 19 دسمبر پورې د پی ټی ایم د نیول شوي غړو د خوشي کولو لپاره به د پیښور نه تر د کراچۍ پورې جلسي او احتجاجي مظاهره کوي. د پی ټی ایم ځایي مشران وایي منظور پښتین به بیا هم په جلسه کې ګډون کوي. د ډیوا خبريال حفیظ الله شیرانی په دې ریپورت کې نور تفصيل را لیکل.
د بلوچستان ایالتي حکومت یا وری بیا د منظور پښتون په شمول د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه و بلوچستان ته پر داخلي دو د نوې ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د یاد بندیز په اړه د بلوچستان یالت د کورنیو او قبایلی چارو د محکمې یو اعلامیه خبره سوي. په اعلامیه کې لیکل سوي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه منظور پښتین، محسن داول، علي وزیر، سید عالم مسید، عبد الله ننګیال او سنای اجاز باندې په یالت کې د امن د ساتنې په موخه د 1908 د ارډیننس یا قانون په مت کې د داخلي دو بندیز لګول سوي. په اعلامیه کې زیاته سوي چې یاد کسان له 11 نومبر څخه تر 8 جنوري 2022 پورې د بلوچستان ایالت ویوي ضلع ته هم نسی داخلي دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر د دغه اعلامیه په جواب کې لیکلي، د بلوچستان حکومت را باندې یو ځل بیا صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې دی. د برتانیې کالونیل ریاست به هم دغه شان کول. پی ټی ایم د امن غوښتنه کوي، هغه څوک چې امن ته تری خطر ده پرانستي ګرځي. دا ډول جرمي چلند باید و درول سی. یاد دی چې د بلوچستان ایالتي حکومت پر منظور پښتن او د پښتون ژغورنې غورزنګ پر نور غړو لا کال 2013 څخه په بیلابیلو وختونو کې داسې بندیزونه لګوي. د روان کال په سر کې چې د پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت د کوټي وجلسې ته هم د قومي اسمبلی غړی محسن داول نه پرښول سوی. وروسته بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ شزینه غړی سناجا اعظم په ژوب کې د یو کتابتون د پرانستي په غونډه کې د ګډون پر وخت له یالت څخه وېستل سو. د بلوچستان یالتی حکومت دغه اعلامیه په داسې وخت کې خبره کړي چې پر 8 نومبر منظور پښتن اعلان کړی وو چې د پی ټی ایم د بندي غړو د خوشی کولو لپاره به پر 14 نومبر په پېښور، کوټه او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره کوي او بیا به پر 16 نومبر په کوټه، په 15 دسمبر ټانګ خیبر پښتونخوا او په 19 دسمبر په کراچۍ کې جلسې کوي. د بلوچستان یالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نورباچا وډیوته د ټلیفون لاله وویل چې دا بندیزونه ځکه لګول کېږي چې حکومت ویر لري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرتابه بدل تراسي نو د جنوبي پښتونخوا ولس به راويش کړي.
موږ دغه غیر عیني، غیر قانوني او هغه د انګريز د وختو قانون دا موږ یکسره مسترد کوو، بالکل نه منو، نه دا موږ د منلو وړ دی. پر 28 نومبر په کوټه ښار کې موږ به دلته خپل جلسه کوو، زموږ مشرتابه برازي د پاکستان آئین خپل و هر شهري ته دغه اختیار ورکوي، دغه حقوق ورکوي چې دای په ملکی د یو ځای سره بل ځای ته په آزاد شباندی نقل حرکت کولای شي.
پر 14 نومبر منظور پښتین د پېښور پریس کلب ومخه ته احتجاجي مظاهره ته په وینا کې ویلی وو پر 16 دسمبر به پی ټی ایم د سند اسمبلی مخه ته احتجاجي پلت وهي او که په لس ورځو کې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور بندیان خوشی نسوه نو بیا به له کراچۍ څخه تر کوټي پوري او لاغه ځای به بیا په ټولو پښتنه سیمه بټګرام او پرمانسیره به راتاویږي او اسلام آباد ته به لاروین کوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای دیوا کوټا،
د واشنگتن دی. او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
په لاهور کې د بیجندلی بشری حقوقو فعال یو وکیل اسما جانگیر په یاد کې راجوړی شوی دستوري ته په وینا کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په ادارو نیوکه کړي او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم ویلي دوی ته د جایز غوښتنو په سر غدار ویل کیږي. پرون د اتوار یا یکشنبې په ورځ دستوري ته په ویډیو لینک وینا کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې کله د ملک د سمولو خبره وکړه مقدمه پی جوړی شوې او سزا ورته ورکړی شو. بلخوا ته د اطلاعات وزیر فواد چودری ویلي هغه ته په دستور کې د ګډون بلنه ورکړی شوې وه، خو د چا نوم اغېستو بغیر ویلي دي چې غونډه به د یو مفرور ملزم په وینا پای ته رسي. ښکاره ده چې دا د ملک قوانین سره ټوکی کول دي، ځکه هغه په دستور کې د ګډون نه انکار کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبریاله رابعه پیر راکړي.
د مخالفو ګوندونو مشرانو پر حکومت او عدلیه په شمول پر ریاستي ادارو سخت نیوکه کړي او تور یې لګولې چې خلک په غیر قانوني توګه وژل کیږي، نیول کیږي، بې درګه کیږي، خو د پښتني والا څوک یې نسته او د خوشي په کازیانو خپل د خوشي پریکړې هم کیږي. د یکشنبه په ورځ لاهور کې د نومیالی قانوندانی او بشری حقوقو فعالی اسما جهانگیر په یاد کې راجوړ سوی دستورې ته وینا په محل د مسلم لیگ دلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل کله چې خپل کور د سمولو خبره وکړه نو پرې مقدمه جوړی سوی وی او سزا ورکړې سوی وی.
کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں، عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں.
مجوینو چې عدالتونه دلته ماتیږي، قانون ماتیږي، او د خوشی په قاضیانو خپل د خوشی پریکړه کیږي. نن کچری څوک رښتیا وایي نو به درک کیږي، بندي کیږي یا وشل کیږي. نواز شریف دا خبره په داسې حال کې کړي چې په تیرو ورځو کې د ګلګت بلتستان په خوانی مشر قاضی رانا شمیم لخوا د سترې محکمې په خوانی چیف جسټس ثاقب نثار باندې تور لګول شوی وو چې هغه خپل ماتحتو کارکونکو ته د ټلیفون د لارې امر ورکړی وو چې د ټاکنو څخه وړاندې دي د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته ضمانت ورنکړي. پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار دغه خبرونه غلط ګرځولي وو او ویلي وو چې رانا شمیم د دوی څخه د خپل ملازمت مدې خواست کړی وو، خو دوی انکار کړی وو چې ورسته هغه پرې دغه تورونه لګولي. په دې محل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د دستوري سره وینا کې وویل غیر قانوني وژنې او بې درکۍ کیږي، خلک په نقشه کیږي او دوی ته تراګر ویل کیږي. کچري موږ د پلټنو کمیشن جوړولو غوښتنه کوو نو راته غدار ویل کیږي. کچری د خپل خلکو د حقونو خبره کول غداری ده نو موږ پر دې فخر کوو او موږ به د جنلانو وفاداران نه جوړیږو. دې غوښتنه وکړه چې بې درکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړی سي. په دې موقع قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل په پښتني سیمو کې کچری تندروي راسي نو په لویه کچه فوجي عملیات کیږي چې پکې په زرګونو خلک وژل شوي. خو کچری همدغه رنګه عکس العمل په پنجاب کې رابرسېره سي او د تحریک لبیک په مظاهرو کې پولیس ووژل سي نو د دوی په ضد جدا رویه وي، ولې چې د پاکستان فوجي اسټبلیشمنټ او سیاسي مشران د پنجاب ناراضګي نسي زغملی. همدغه سبب دی چې د صاد رضوي ضمانت خو په یوه شپه کې وسی، خو د علي وزیر مقدمې ته په عدالت کې په میاشتو میاشتو تاریخ نه ورکول کیږي. د کلدم ګرځول سوي تحریک لبیک سره د تشدد ډک مظاهرو او د پولیس والاو د وژلو سربیره حکومت لوزنامه کړم او د دوغل وزنامې په نتیجه کې په تیرو ورځو کې د ګوند مشر صاد رضوي هم خوشی کړی سوی و، خو دغه وزنامه نه خو تر وسه ولس او نه پارلیمان ته وړاندې کړی سوی ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په باجوړ کې د نامعلومه تنانو په ډزو د جمعیت علما اسلام غړې او د بلدیاتی ټاکنو لپاره د جنرال کونسلر نامزد امیدوار محمد الیاس وجل شوې ده. د دغه حمله ذمہواری کمی وسلواله تنظیم په غاړه نه داغستي. د ګوند غړي وای محمد الیاس ته د وړاندې نه د دایښت لري لخوا دړکی ورکړل کیدی. پولیس وای پلټنې روانې دي. په دې موضوع باندې نور تفصيل د ډیوا خبريال ارشد مومند راکړي.
داري سلور بچيتي پنځه بچيتي واړه واړه پاتې شنو کور خورا من ډیر زیات سخت در باندې چې ماشومان لور شو
پیاز احمد د سلور ماشومان ورو او د یو راره په یتیم کېدو غمجن دي. د دې ماشومان پلار پولیس تڼدار امتیاز احمد په اولنی نومبر نامعلوم وسلواله وجلو چې بیا یې ذمہواری دایښ دلی په غاړه واخیسته. پیاز احمد ول ضرور ته وجلو په علت نه دی خبر، خودوی په کور یتیمان بچی او کونډه خزه د ټول عمر په غم اخته پاتې شو.
سوچم زه ته نرسي سو شو
څنګه
نو یو سرکاري نوکر او دغه حکومت څنګه دی هغه محفوظ نه دی کنه داخله کوس پورې پاته ون لګی چې بیس پروګرام شو دا د قاتلانو نو موږ دغه باندې لا پوی نه بس شش پنځ کې براتې.
پولیس دی وته ول د امتیاز احمد د مرګ په لټنې روان دي. امتیاز احمد په هغه ورځ وجل شو کله چې د پیښور های کورټ نه د لادرکه تنانو کیس د اوریدنې پس تانی تروانو او وسلوالو پر دځه وکړي. له دې مخکې د خبر پښتونخوا په باجوړ ضلع کې په 14 نومبر د دوو پولیسو د وژلو ذمہواری هم دایشتلې په غاړه اخیستې و او هم د غډلې په 10 سپتمبر په پیښور کې د وژل شوي سیک ستنام سنگ د وژلو ذمہواری منلې و. د نوړاندې په وزیرستان، کورما، پیښور، باجوړ او بلوچستان کې هم د یو شمیر بمی چودنو او هدف وژنو ذمہواری په غاړه اخیستې دي. سیولونکو وای په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته په افغانستان او پاکستان کې د داعش بریدونه سیوا شوې دي. دا په داسې حال چې پاکستانی طالبانو هم پاکستان حکومت سره د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د اوربن اعلان کړی دی. د نوړاندې به پاکستانی طالبانو د زیاتره بریدونو ذمہواری په غاړه اخیسته. پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د 8000 نه زیات خلک په پاکستان کې وژل شوي چې زیاتره پکې پښتانه دي. د وژل شوي پولیس امتیاز احمد خپلوان امین سجانی وایي د جګړه کې ډیرو خلکو ژوند له لاسه ورکو او ډیرو کورنۍ غمجنې پاتې دي.
منګه دا وایو کنه چې یو سړی را پاسې دو په عامه معاشره کې ډز وکړو هغه خو معلوم وي، خو زمون پښتنو چې څومره د سرونو قرباني ورکړه د امتیاز په شکل کې یو جام شهادت غي نوش کړ او د سر قرباني ورکړه، نو دا د ټیرریزم اور دی او په دې وطن کې لګیدل په کې پکې کې او صرف د پښتون بچي چې کم دی قرباني ورکړي.
د پاکستان حکومت چارواکي وایي د شتله په پاکستان کې کوم منظم شتون نه لري، خو وخت په وخت د غدله د بریدونو ذمہواری په غاړه اخلي او بمی چودنې او هدف یې وجنې کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د ځای مطبوعاتو ترمخه د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې او په ملکی کچه باندې هم د سړو او د ښځو د ووټونو د رجستریشن یا اندراج فیصدی کې فرق لس فیصدی نه هم زیات دی، او د سړو او د ښځو د ووټونو د اندراج په دغه شمیره کې فرق د بیلابیلو وجوهاتو په سبب دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په ټولنه کې د ښځو د ووټونو اندراج کې لوی خندان ښځې د خپل آئینی، بشري او مذهبي حقونو نه لري ساتل دي. دلخوا د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویاند وایس اف امریکا ډیوه ته وایي چې د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره اداري کمپین شروع کړی دی، او د کومو ښځو شناختي کارتونه چې نه دي جوړ د هغوی ویړیا اندراج هم کولای شي. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکوي.
د انګریزي ژبې ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې د 1.9 میلیونه خلکو د ووټونو اندراج تر سره شوی، خو د خیبر پختونخوا 28 ضلعو په شمول د هیواد په 1 ضلعو کې د سړو او میرمنو د ووټونو رجستریشن یا اندراج په شر کې د 10% څخه سیوا فرق مخې ته راغلی. په دې حقله اسلام آباد کې میشت د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک وایس اف امریکا ډیو نیوز توای په ټولنه کې ګڼ شمیر میرمنو ته خپل آئینی او بشري حقونه نه دي ترلاسه شوي، ځکه یې د ووټونو اندراج شرح هم کمه ده.
یو خو زموږ په معاشره کې چې دې ښځې ته هغه آئینی، قانوني او سماجي او مذهبي کوم حقونه چې نور وګړو ته حاصل دي هغه ته زموږ معاشره نه ورکوي. په کوم شناختي کارت جوړولو کې، په ځمکو په وراثت کې پیسہ ورکولو کې، دا اوله چې دې د سړي شناختي کارت جوړیږي، دا وروسته که ضرورت پیښ شي نو د ښځو شناختي کارت جوړیږي نه جوړیږي.
دغه رپورت خای چې د بلوچستان درې ډیر ضلعو کې د شپږ ضلعو، د پنجاب په درې کم سلويغ ضلعو کې د 10 ضلعو، او د سند صوبې په یو کم ډیرش ضلعو کې د 9 ضلعو د سړو او میرمنو د ووټرانو اندراج کې د 10% نسیوا فرق یا جندر ګیپ ریکارډ شوی دی. قریش خټک زیاته کړه د میرمنو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق ختمولو لپاره باید د شناختی کارت جوړولو په عمل کې اسانۍ پیدا کړی شي.
نادرا یا ریاست چې دی هغه وګړي په شینه ګرځي چې دا زمادي مواردې چې دا رجسټر کوم، نو ځکه دا ګډم چې ودی سیستم کې دا بنیادی کم نقص دا لري کول غواړي چې دا نادرا پابند کی او یو مضبوط نظام نه چې جوړ کی چې د پیدایش نه والا کم ماشوم یا ماشوم الک چې نه دوا چې کوم هم رجسټر شي دا نادرا سره وي دا تل څه کول کوم چې هغه ته په کومه تک توګه باندې چې دې شنه حقیقت ملوي او د
خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن د دفتر ویان سہیل خان وایس اپ امریکا ڈی ونیوز توای په کومو علاقو کې چې د سړو او خزینه وټرانو ترمنځ فرق سیوا دی د هغې ختمولو لپاره نادرا په دغه سیمو کې ویړیا شناحتي کارډونه جوړوي
موبایل رجسٹریشن وین چې کله د دیتا زین په داد نادرا د منځورینه د الیکشن کمیشن اف پاکستان د هدایتو مطابق هغه ته ورکول کیږي په دې کې زنانه او ته د سہولت ورکول شي چې رمیزل باندې کوم زنانه شناختی کارت جوړي د مهم په نتیجه کې نو هغه یو خدا فری اف کاسټ دی او بل اګه سپارټ د دې رجسٹریشن او شی بیا دغه چې کله ډیټا مکمل شي لکه د شناختی کارت جوړ شي دا نادرا الیکشن کمیشن اف پاکستان سره دا شیر کی الیکشن کمیشن اف پاکستان بیا خپل ویریفیکیشن باندې د دې زنانو په ووټر لیست کې اندراج کی
د روان کال اپریل په میاشت کې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې د هیواد په کچا د سړو او ښځو وټرانو د اندراج ترمنځ فرق 12.1 میلیونه ریکارډ شوی وو خورستو بیا په دغه کې کیمرا غلو او د روان کال اپریل په میاشت کې دغه فرق 12.3 میلیونه مخه تراغي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پی خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اپ امریکا ڈی ون ریڈیو دے
یا هم په خیر راغلی دا وخت په خبر کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته نیمې بجې دي فواد لامیم او تاسو په یو ځل بیا د دې سات مهمو خبرونو تر راګرځوم لمړی هم د مهمو خبرونو لنډی زووري امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان غکړې چې د خلکو د جبري لا درکه کېدو قضیه دې ختم کړي د سازمان همداراز تفصیل ورکړې چې کله خلک په زور لا درکه کیږي په کورنیو باندې دغه عمل ویجاړون کې اغیزې څه دي پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره IMF د شپږ بلیون ډالر پور پکیج بحالولو د پاره په سټاف لیول لوزنامې باندې سلا شول د IMF استاد ویلي چې پاکستان د سخت ماحول باوجود د اصلاحاتو په عملی کولو کې پرمختګ کړی دی او افغانستان کې طالبانو ټي وی چینلونو ته د نشراتو په اړه سخت دریځ تګلارې ټاکلې ده طالبانو ویلي دا سي ډرامې او فلمونه نشي خپرېدلې چې په غو کې دي خودو کردار ادا کړی وي او سم پوره خبرونه نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل غوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي باید د جبري ورکیدو ناوړه کارونه پای ته ورسوي او د بيدرکه کسانو کورنۍ باندې دغه عمل ویجاړون کې اغیزو پاړې هم تفصیل ورکړي دي د لیوینګ ګوستس په نوم دغه راپور کې ویل شوی چې د قانون تر مخه جبري بيدرکه کول یو جرم دی چې پکې د دولت ایجنټان د یو کس د نیولو څخه انکار کوي یا د هغه د ځای په اړه معلومات ورکول نه ډډه کوي دغه عمل نه یوازې د لادرکه کسانو بشري حقوقو تر پخو لاندې کوي بلکې اغیزې د کورنۍ روابط او روغتیا مالی وضعیت او امنیت اغیزمنوي او همدارنګه د بدنامۍ سبب جوړیدای شي بل اړختا تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په لاهور کې دی وی د سوری سره په وینا کې وویل د دوی د شمیرو تر مخه 15000 کسان په پاکستان کې بي درکه دي دا دستور په لاهور کې د بشري حقوقو فعال او وکیل عاصم جهانگیر په یاد جوړ شوی و د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دوی ته د جایزو غوښتنو په سر غددار ویل کیږي د سوری ته د ویډیو لینک تلاره په وینا کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په ادارو نیوکه وکړي او وی ویل چې کله یې په ملک کې د سمولو خبره وکړه مقدمه اور باندې جوړ کړی شوی او سزا ورته ورکړی شو بل لورته د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي هغه ته په دستور کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو کله چې ورته ویل شوی و چې غونډه به د هغه په قول د یو مفرور ملزم په وینا پای ته رسی نو په دستور کې د ګډون نه انکار وکړ د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین علي وزیر او محسن داور سره د نورو صوبې ته په داخلي دوه د نیوي ورځو بندیز لګولې دي دغه اعلامیه چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی د بلوچستان د کورنیو او قبایلی چارو د محکمې په 11 نومبر نیټه جاری کړی ده وی وی دیو د بلوچستان صوبایي حکومت چارواکو سره د دغه اعلامیه په اړه د رابطې هڅه وکړي ده خو ځواب ورته نه دی ورکړل شوی مګر حکومتي سرچینه اعلامیا تاییدوي. پښتین د پی ټی ایم د بندي غړو د خوشی کولو لپاره په 14 د نومبر په پېښور، کوټه او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو. د اوو میاشتو ځنډ وروسته پاکستان او نړیواله مالیاتي اداره یا آی ایم ایف د شپږ بلیون ډالر پور پکیج بحالولو لپاره په سټاف لیول لوزنامې باندې سره شوې دي. د آی ایم ایف د یو اعلامیې تر مخه د پاکستان لخوا پیشګی اقداماتو او په ځانګړي توګه د ادارو په کچه د اصلاحاتو وروسته د ذکر کړې شوې لوزنامې منظوري به د آی ایم ایف بورډ آف ډایرکټرز ورکوي. چیرونکی وایي که څه هم دا د پاکستان لپاره یو ښه پرمختګ دی، خو د پور بحالولو وروسته به هم پاکستان ته د آی ایم ایف شرطونه پوره کولو لپاره نور ګامونه پورته کول وی. د آی ایم ایف اساسو د پاکستانی چارواکو سره د تازه ملاقات نه پس ویلي د سخت ماحول باوجود هم پاکستان د اصلاحاتو د پروګرام په عملی کولو کې پرمختګ کړی دی. دا وی وی ډی ودا د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلعه او د بلوچستان صوبې په مستون کې د ډزو په دوه پیښو کې د سیاسي غړو په ګډون لکتر لګه شپږ تنه په ډزو وژل شوې دي. د ډزو تازه پیښه نن د ګولیا دوشنبه پورس په باجوړ کې شوې او نامعلومه کسانو د جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ګوند د بلدیاتي ټاکنو د پاره جنرال کونسلر نامزاد امیدوار محمد الیاس وژلې دي. په سم د سی ډول د بریج زمواري چان نه د منلې د ګوند غړي وایي محمد الیاس د وړاندې نه د داعش ډلې لخوا دړکې ورکړل کېدی. دایي پولیس وایي د جمعیت علماي اسلام د جنرال کونسل نامزد امیدوار او د جماعت امام محمد الیاس په مامندو کې د امتحاني حال نه دراوتلو په حال کې و چې نامعلومه کسانو اوربندې ډزې وکړې. طالبانو په افغانستان کې ټي وي چینلونو ته امر کړی چې خپل نشرات دی په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې د نه خپروي چې د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف وي. د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بیان یا هدایتنامه کې رسنۍ ته ویلي ټي وي چینلونه دي داسې ډرامې او تمثيلي پروګرامونه خپاره نه کړي کوم کې چې خځو هم کردار ادا کړی وي. همداراس په بیان کې راغلی هغه بهرنی او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او انانات یا ریواجونه په افغاني ټولنه کې خپروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي هغه هم باید نشر نشي. په افغاني ټي وي چینلونو کې به د اسلامي قصو په اړه جوړ شوی فلمونه او ډرامې لکه د حضرت عمر او حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی ډرامې او یا هم د مسیج په نوم د اسلام د اولنۍ ورځو او کلونو په باب جوړ شوی فلم هم ډیر چلیده او خلکو بخواخه و. مګر طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې هغه ډرامې چې د انبیاو یا صحابه کرامو تمثيل پکې شوی وي او تصویري شکل ولري د هغو نشول هم مطلقه منع دی. او روسي خبردار چې د اتوار یک شنبه پورې د امریکا د ویسکانسن ایالت په واکیشا ښار کې یو ګاډی د کریسمس په ویاړ جوړ شوی یو پریډ باندې ورغی، خلک یې لاندې کړل چې پکې 15 تنه مړه او د څلوېښتونه زیات ژوبل شول. په مړو او ژوبل شویو کسانو کې تنکی ځوانان هم شامل دي. ځایي پولیس ویلي چې د پیښې په تړاو یې یو کس گرفتار کړی هم دی. تر اوسه دا نه دی ویل شوی چې دا پیښه د ترهګرۍ سره کوم تعلق لري او کنه. د پیښې په باب پلټنې روانې دي او جزئیات به یو وروسته را څرګند شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د و میاشتو زنګروستو پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره آی ایم ایف د شپږ بلیون ډالرو د قرض پیکیج بحالولو لپاره په سټاف لیول لوزنامه باندې سلا شوې دي. د آی ایم ایف د یوې اعلامیې تر مخه د پاکستان لخوا پیشتي اقدامات اخیستلو او په ځانګړي توګه د ادارو په کچه د اصلاحات وروستو د ذکر کړې شوې لوزنامې منظوري به د آی ایم ایف بورډ آف ډایرکټرز ورکوي. څېړونکي وایي که څه هم د پاکستان لپاره دا یو ښه پرمختګ دی، خو د قرض بحالول وروستو به هم پاکستان ته د آی ایم ایف شرطونه پوره کولو لپاره نور ګامونه پورته کول وي. پدې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو خبريال الیاس خان راکړي.
پاکستان او نړیواله مالیاتي اداره آی ایم ایف د شپږ بلیون ډالر راپور پیکج بحالولو سټاف لیول لوزنامې باندې صلاح شوې دي چې لوجې به پاکستان ته یو ارب 15 کروڑ او 90 لک ډالر ملاويږي. د ګل پورز د آی ایم ایف لخوا یو اعلامیه کې ویل شوې چې د روان کال اپریل میاشت نه دا پروګرام ځنډول شوی او اوس د پاکستان لخوا پیشګی اقدامات او اخیستلو په ځانګړي توګه مالی د ادارو په کچه اصلاحات ورستو د ذکر کړی شوی لوزنامی منظوری با دا آئی ایم ایف بورڈ آف ڈائریکٹرز ورکوی. اقتصاد پوهان او سیرون کی دا دا کورنی او نړیوال مارکیټ دا پارا یو خگام بولی او وای چې دی اجازت سره با اروم ارو مثبت اثر پریوزی. وی او ای ڈیو سره خبرو کې اقتصاد پوها او دا پاکستان دا وزیراعظم دا خزانه پخوانه سلاکار ڈاکٹر سلمان شاہ دا یو مناسب او تولہ لوزنامہ بولی او وای.
اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے زیادہ تر ٹارگیٹس اچیو کر
آئی ایم ایف ویل چې پاکستان زیاتره اهداف ترلاسه کړی دي چې پکې د بنیادی اډانې اصلاحات شامل وو او اوس د دوی زیات زور د انرژي څنګه او حکومتي ادارو کې اصلاحات راوستل باندې دي. آئی ایم ایف لخوا سختو شرطونو د یو سوال په جواب کې ډاکټر سلمان شاه ویل زیاتره مشکلات مونږ اوس غمل لکه ګرانی چې د روپۍ بیې راکمولو او نړیواله منډای کې د خوراکي سیزونو بیې لوړولو سره راغله او اوس هم بیرونی جټکې شته چې لوجې پریشان نی دا خصما په خیال دی لوزنامه سره به خواله ضرور راځي او موجوده خساره رقمولو کې به سہولت ملاوشي او بل آی ایم ایف شي پاکستان ته د سلور او سلور نیم فیصدی کم د اقتصادي پرمختګ هدف اخوده دی. دا هم یو مناسب هدف دی. خو په اقتصادي چارو نظر لرون کې سینیئر جرنالیست ذیشان حیدر وای
ابھی جو اگریمنٹ ہوا بیسیکلی یہ ریوائیول لی ہوا بلکہ دے ہیو اگریڈ آن دا سٹیپس دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن بیفور دیٹ پیکیج از ریوائیو.
د پور د بحالی لوزنامه نه ده او دوی د پاکستان لخوا اوچت کړی شوي ګامونو باندې سلا شوي دي او اوس آی ایم ایف د غیر قانونه پیسو د لیږلو را لیږلو او د ایف ای ټی ایف د خړ نوملړ په حواله سره د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنې کوي او وایي چې پاکستان ته به دې لړ کې نور ګامونه پورته کول وي. ذیشان حیدر وایي د پاکستان کورني او بیروني مارکیټ د پاره دا یو ښه خبر دی او کېدای شي چې دې سره د پاکستان د روپۍ بیه راټیټېدلو عمل کې کمی راشي او دا چې اجازت سره په د پاکستان په مالیاتي نظام یو مثبت اثر پریوزي. 13 د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین ویلی و چې د آی ایم ایف بورډ اف ډایریکټر غونډه نه وړاندې به پاکستان ته 15 اقدامات اخیستل وي چې پکې د سټیټ بینک اف پاکستان خپلواکي ټیکس استثنا ختمول لتوانی به زیاتول حکومتي ادارې شخصي څنګه تور کول د سود شرا زیاتول او د ډالر بیا په مارکیټ پرې خودل شامل دي. سیډون کی وای کس هم په نړیوال مالیاتي مارکیټ او کچا د آی ایم ایف پروگرام اخیستلو یو مثبت اثر وی زیاتوی چې ټیکس زیاتولو او د انرژي بای لوړولو لوجې پاکستانی وګړي د اوړاندې نه ګرانی سره مخ دي او دا ګامونه پورته کولو سره به ګرانی او بیروزګاری نورا سیوا شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. طالبانو په افغانستان کې ټي وي چینلونو ته امر کړی چې خپل نشریات دې په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې دې نه خپروي چې د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف دي. د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو تازه جاری کړی شوی بیان یا هدایت نامه کې میډیا ته ویلي ټي وي چینلونه دې داسې ډرامې او پروګرامونه خپاره نه کړي کم کې چې خزو هم کردار ادا کړی وي. یاد دي د رواني میاشتې په سر کې د بي سرحد خبريالانو یا رپورټرز وداوت بارډرز ټولنې ویلي وو چې د طالبانو د واکمنې دورستو په افغانستان کې د بیان ازادي یا بيخي د منځ تللې او یا سنجیده ستونزو سره مخامخ ده. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت احمد فواد لامی راکړي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په بیان کې راغلي هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او انعانات یا رواجونه په افغاني ټولنه کې خپروي او د طالبانو په باور د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نشي. طالبانو دا هم ویلی ټی وی چینلونه د داسې ډرامې او تمثيلي پروګرامونو خبره نه کړي کوم کې چې خزینه اداکارانو کردار لوبولی وی. د طالبانو په جاری کړې شوې هدایتنامې کې راغلي چې رسنۍ د داسې فلمونه هم نه خپروي کوم کې چې د نارینه او عورت پکې ښکاره وي. خدا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د نارینه او د عورت نه مقصد څه دی. طالبانو د خپل واکمنۍ په اوله دوره کې فوټبالرانو ته امر کړی وو په لوبو کې د داسې جامې واغوندي چې د زنګنونو نه دی ښکته وي. په هدایتنامه کې دا هم راغلي چې ښځې یا جنکۍ صحافیانې دي په ټی وی ګانو باندې اسلامي حجاب اغوندي، مګر بیا هم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دوی په باور اسلامي حجاب څه دی. طالبانو د واکمنۍ په اوله دوره کې چادري یا برقع یا نقاب اسلامي حجاب باله. د دې بیان د جاری کیدونه وړاندې د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ خالد حنفي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لمرسیال او بیان زبی الله مجاهد سره یو ځای د یو شمیر رسنیو له چارواکو سره هم ناسته درلوده چې د باختر سرکاري خبری ادارې تر مخه زبی الله مجاهد هلته ویلي چې دوی د رسنیو ملاتړ کوي، مګر دا شرط یې ورسره ایښی چې رسنۍ دې هم د اسلامي شریعت مطابق نشرات وکړي. افغانستان کې په داتیرو شلو کلونو کې د سرکاري ټي وي چینل نه علاوه لسګونه شخصي ټي وي چینلونه جوړ شول چې په کې د خبرونو نه علاوه فلمونه، ډرامې، موسیقي او ګنشمه نور تفریحي او تعلیمی پروګرامونه خپرېدل. په بهرنیو فلمونو او ډرامو کې ترکی، هندي او پاکستانی ډرامو زیات مینوال درلودل. همدارس په افغاني ټي وي چینلونو کې به د اسلامي قصو په اړه جوړ شوی فلمونه او ډرامې لکه د حضرت عمر او حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی ډرامې او یا هم د مسیج په نوم د اسلام د اولنۍ ورځ او کلونو په باب جوړ شوی فلم هم ډېر چلید. مګر طالبانو په خپل بیان کې ویلي هغه سریالونه یا ډرامې چې د انبیاو یا صحابه کرامو تمثيل پکې شوی وي او تصویري شکل ولري هغوی هم مطلقا نشول یې منه دي. د طالبانو دا هدایتنامه صرف د وی پاڼې په قدر لیکل شوی او اته مادي یا آرټیکل لري. په دې هدایتنامه کې د شریعت د اصول او افغاني ارزښتونو او د پردي کلتور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا هغه څه دي چې کیدای شي سخت دریځ ورنه ځانته بیلابیل معنی واخلي. دا هم نه دی ویل شوی چې د ټي وي چینلونو خبرونه به په څه طریقې کار څارل کیږي او څوک به دا فیصله کوي چې کوم پروګرام د افغاني ارزښتونو یا شرعي اصولو خلاف او کوم پروګرام د پردیو د کلتور خبرولو سبب جوړیدای شي. د افغانستان په تیر حکومت کې د رسنیو د خلاف ورزیو د کنټرول د پاره د څار یو کمیشن ټاکل شوی و چې کله به د هغه ته شکایت کړي نو کمیشن به د ټي وي د هغه پروګرام تحقیق کاوه او بیا به یې کتل چې د افغانستان د قوانینو خلاف ورزی پکې شوی ده او کنه. د رسنیو د پاره قانون هم جوړ شوی و چې د هغه تر مخه رسنیو داسې څه نشوي خبرولای چې پکې د چا د عقاید او یا د چا د عزت سپکاوی شوی وي. د روان میاشي په سر کې د بيزرحد خبري اعلان شولنې ویلي وو چې د طالبانو لوکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بیان ازادي یا د اظهار رائے ازادي یا بيخيله منځ تللې او یا لسنجيده سونز سره مخامخ شوې ده. فواد لامي، وی او ای ډي وا، واشنگتن.
دیوا خبری خبرونه ده. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې کچري په بیړني توګه غامونه وانه غسلې شو نو د قرضو د بیرته نه ادا کېدو، د پیسو د کمی او بانکونو نه د پیسو د مستل کېدو له امله په آینده څو میاشتو کې د افغانستان مالیاتي نظام نسکورېدلی شي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د افغانستان د بانکونو نظام په اړه دغه خبرداری د ملګري ملتونو ترقیاتي ادارې یو این ډیولپمنټ پروګرام یو این ڈی پی په خپل یو رپورټ کې کړی دی. په دې اړه رويټرز د ریپورت نه تفصيل صدقه جان وړاندې کوي.
د افغانستان د بانکونو نظام د نسکورېدو په اړه دغه خبرداري د ملګرو ملتونو ترقیاتي ادارې یو ان ډیولپمنټ پروګرام یا یو ان ډی پی وکړو. رويټرز خبري ادارې د ګل دوشنبه په ورځ په خپل یو رپورت کې ویل د افغانستان د بانکونو نظام په اړه یو ان ډی پی د دریو پاڼو په خپل رپورت کې خبرداري وکړو. د بانکونو نظام نسکورېدل به د افغانستان اقتصاد د پاره لوی قیمت او د یو ان ډی پی په قول به انتها منفي سماجی اثرات ولري. رويټرز وايي په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه پس افغانستان سره زیاتره غیر ملکی امداد په سندسي ډول ودرېدل دي چې لامل د افغانستان اقتصاد په غورځېدو دي. د بانکونو په نظام فشار زیات شوی دی. او بینکونو د پیسو وستلو د لپاره حد مقرر کړی دی چې دا ډول په بینکونو کې د پیسو پنګې ختم نشي. یو این ڈی پی په خپل رپورٹ کې ویل د افغانستان مالیاتی او د بینکونو د ادایګۍ نظام د ګډوډۍ ښکار دی او د افغانستان پیداواری صلاحیت د ښه کولو او د بینکونو نظام د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره پکار ده چې په بیړنۍ توګه ګامونه واخیستل شي. خو رویټرز وایي په افغانستان د نړیوالو او یو اړخیزه پابندیو له امله د هیواد د بینکونو نظام د بچ کولو لارې چارې موندلو کې پیچیدګۍ موجود دي. د یو این ڈی پی د افغانستان مشر عبدالله الدالداری رویټرز ته وویل دا خبره به یقیني کولی چې د بینکونو نظام د ملاتړ د لارې د طالبانو سره مرسته ونشي. رویټرز وویل د افغانستان د بینکونو نظام د طالبانو د واکمنیدو نه مخکې هم د خطر سره مخامخ وو، خو اوس افغانستان سره ترقیاتي مرستې ودرېدلې دي. د هیواد نه بهر د افغانستان اساسي منجمد کړې شوې دي او ملګرو ملتونو او نورې ادارې کوشش کوي چې افغانستان ته نقد پیسې ورسوي. د افغانستان د بینکونو نظام د بچ کولو لپاره یو این ڈی پی یو شمیر تجویزونه کړي دي چې پکې د لنډمهاله او اوږدمهاله وخت لپاره په مناسب مقدار کې د پیسو رسد، د قرضونو ضمانتونه او د قرضونو ادایګۍ د ځنډولو په شان لارې شامل دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو راسي رویټرز تر مخه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقتصادي بدحالۍ د رامنځته کېدو خبرداری کړی دی چې لامل ادارې ویلي افغانستان نه د کډوالۍ لړۍ شروع کېدلی شي او که چیرې د هیواد د بینکونو نظام نسکوریږي نو په لسګونو کلونو کې به بیرته پر ځای کیږي. یو این ڈی پی وایي که د بینکونو د پیسو ویستلو موجوده رجحان ته وکتل شي نو د سخت کال تر اخره به د بینکونو 30% پیسې وویستلی شي. بینکونو نوي قرضې ورکول بند کړي دي او د هغو قرضونو شرح 50% ته رسیدلې ده چې بیرته ادایګي نه کیږي. یو این ڈی پی وایي که د نه ادا کیدونکو قرضو شرح هم په دغه کچه دوام لري نو په آینده شپږو میاشتو کې به بینکونه د بقا امکان ولري. رویټرز وایي په افغان اقتصاد کې د نقدو پیسو گردش هم یو مسله ده. افغان بینکونو ته د نقدو ډالر رسد بند شوی دی. د افغانستان په اقتصاد کې دا وخت 4 بلین افغانۍ موجود دي، خو د یو این ڈی پی چارواکي وایي یوازې 15 لک افغانۍ په گردش کې دي او نورې افغانۍ خلکو د ویرې له امله محفوظ کړي دي. یو این ڈی پی خبرداري وکړو که چیرې په افغانستان کې د بینکونو نظام کار پرېږدي نو هیواد به د ضرورت شیان د بهر نه په راغوښتلو کې د سختو مشکلات سره مخامخ شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا دی واخ خبری خبرونه ته وګورئ. د سودان فوز پروند اتواریا یکشنبه پورس د هغه ملک مزول چوي وزیر اعظم عبد الله حمدوک تا یو زل بیا واک اختیار وسپارو چې د ټکنوکراتانو د یو سیویلین حکومت مشري وکړي. فوز دا کام پس له هغه واغس چې په سودان کې د وزیر اعظم حمدوک د مزول کې دو پسر سو هفته مظاهره وشوي. سودانی چارواکي وایي چې حمدوک به د یو آزاد ټکنوکراتي کابینه مشري کوي. د سودان سیویلین او فوزي چارواکو ویلي دي چې د فوز او سیاسي پارټو ترمنځ د یوې لوزنامې په بنیاد به ټول هغه حکومتي چارواکي او سیاستدانان چې د اکتوبر میاشتې د کودتا رهسې سودان کې گرفتار شوي دي هغه به د قید آزاد کړي شي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل شعیب زاده راکړي.
سوډاني چارواکي وایي چې موقتی وزیر اعظم حمدوک په دوی آزادې ټکنوکریټ کابینه مشري کوي. د سیاست مدارانو او پوځیانو ترمنځ شوې لوزنامې په جوړولو کې ملګرو ملتونو، امریکا او نور وړخونو اهم کردارونه ادا کړي دي. په سودان کې چې کما کودتا وشوه نو د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې تنقیدونه وشول او امریکا اتحادیانو او ملګرو ملتونو سودان کې د کودتا ضد مظاهره کوونکو باندې حمله هم غندلې وې. کله چې د سودان په سرخار خرطوم کې د لوزنامې پاړه خبر خپور شو، امنیتي ځواکونو په هغه مظاهرچیانو چې کوشش شکاو صدارتي ایوان ته ننوځي اوښکې بیون کې ګیس وکاراو. تلوزنامې د دستخط کېدو سمدستي وروسته ځینې مظاهرچیانو نارې شروع کړې چې همدوک انقلاب خرڅ کړو. همدو کویلی هغه د قتل او قتال د مخنیوي د پاره لوسنامې ته غاړه کې خوتلې ده. هغه زیاته کړې سودانۍ وینا ارزښتمنه ده، راځي چې د قتل او قتال مخاوني سو او د ځوانانو انرژي په ملک جوړولو او ترقې باندې استعمال کړو. په سودان کې د ملګرو ملتونو مشن د دې ورستیو کې خو هرکلې کړي او په یو بیان کې ویلي منګ ټینګار کو چې د آئینی نظم ساتل د سیاسي فعالیت بنیادی ازادۍ د اظهار ازادۍ او پرامن راغونډېدو ازادۍ حفاظت ضروری ده. د ملګرو ملتونو د مشن په بیان کې دا هم ویل شوی چې د سودان په سیاسي پروسې کې شامل ټول اړخونه دي د ځوانانو غږ واوري، خزو ته د حقيقي کردار ورکړي، د خزو هغه حقوقونه خوندي وساتي چې دوی په ډیرو کوششونو ترلاسه کړي دي. بل لړخته د ازادۍ او بدلون ځواک اف اف سي په نوم یو سیاسي ائتلاف چې په خوا د پوز سره په واک اختیار کې شریک شوی ویلي چې هغوی د عبدالله همدوق او نورو سیاستمدارانو سره د پوز لوزنامه نه تسلیموي او پر ضد به احتجاج ته دوام ورکوي. همدوق د اکتوبر په 15مه د پوز په یو کودتا کې د وزیر اعظم د عہدې نه معزول شوی او بیا په خپل کور کې نظربند ساتل شوی. خو د نظربند نه پس بیرته پوز هغه ته د وزیر اعظم څوکۍ وسپارله. د سودان د اوږدې مودې راسه عامر عمر البشیر د احتجاجونو په ترڅ کې تلر کې دوه ورستو په کال 2019 کې همدوق د ملک موقتی وزیر اعظم ټاکل شوی.
اندیکو وسو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د برازمي امریکا د ملکونو تنظیم او ای اس پی یو اواز یو قرارداد منذور کړی دی په دې کې نیکاراګوا کې ورس په زیاتی خرابیدونکو سیاسي او د بشري حقوقو په حالاتو او د نیکاراګوا د حکومت لخوا د انتخابي عمل د تالا ترغکول په کوششونو فکرمندي ښکارا کړی شوی دی. د اکتوبر په شلم تاریخ منذور کړی شوی قرارداد کې د صدارتي امیدوارانو او د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غږ شوی دی او د نیکاراګوا حکومت ته په کلکه سره ویلي شوی دی چې انتخابي اصلاحات نافذ کړي، د صفا او د آزادو انتخابونو کېدو اجازه تی ورکړي او دا لوز دیو کې چې کله ضرورت وي نو د برازمي امریکا د ملکونو د تنظیم د منشور او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د دسخط شوی جمهوریت منشور مطابق به نور اقدامات هم کوي چې پکې د او ای اس د لوی اسمبلی یو 15م باقاعده اجلاس ته د 8 نومبر د انتخابونو جاج اندازا پیشکول هم شامل دي. او ای اس خپل دا قرارداد په نیکاراګوا کې د صدر اورټیگا او د هغه د نائب صدر کورودانی د روزیریو مریلو د حکومت د ډیری مدینه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دورستو منذور کړی دی. د دوارو د خپل حکومت په زور په اولسي مشرانو، صحافيانو او سیاسي مخالفینو باندې د زور ظلم یو مهم شروع کړی دی. د نیکاراګوا په سوهونو خلک په سیاسي بنیادونو په جیلونو کې اچولې شوې دي او د یو لک نزيات نور خلک د ملکا تختیدلې دي. د نیکاراګوا حکومت په اگست کې په جمهوریت طریقه د کیدونکو انتخابونو امیدونه هغه وخت حالات ترغکل کلی چې د ملک لوی مخالفه سیاسي پارټي په انتخابونو کې د برخي اخستو د پاره نه اهله وګرځول. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د بری اعظم امریکا د ملکونو د تنظیم د او ای اس د منذور کړی قرارداد ستاینه کړی ده او دا خبره په ګوته کړی ده چې په دې کې د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د صدر اورټیگا او د نائب صدر مریلو د غیر جمهوریت انتخابي عمل او د روان زور زیاتی په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. د تنظیم د پاره د امریکای مستقل استازي برادلی فریډن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد منځوري صدر اورټیگا او نائب صدر مریلو ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د دوی کارونه نور د زغملو نه دي. په کال 1901 کم اتیایم کې د عامر حکمران د سمودا د حکومت په نسکورولو کې د اورټیگا نږدې ملګری او مشهور ناول نگار سرګیو رامیریز هوانا ټایمز ورځپاڼې سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې اورټیگا په تاریخ کې ځان له یو انقلابي مشر نوم ګټلی شو خو اوس به د یو غدار په نامه یادول شي. رامیریز دا وخت په سپین کې د جلاوطنې جون تیری د خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې اورټیگا هر څومره په ځان نظریاتي پردره خورکی خوده به شک چې یو عامر حکمران دی. د برادمی امریکا د ملکونو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده فریډن وای چې ډینیل اورټیگا لا او د نائب صدر خزی روزیرو مریلو لا د نیکاراګوا خلکو دا اختیار نه دی ورکړي چې نیکاراګوا کې د ایکی یوی پارټه خپل خاندانی امریت نافذ کړي. دوی چې امریکا به هغو کسانو له د سزا ورکولو د پاره د خپل ټول سفارتي او اقتصادي وسطوان نه کار اخلي، څوک چې د نیکاراګوا خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو د غوره کولو د حق نه محروم ساتي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.